یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د کب لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له لومړۍ سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د دوی حکومت ته سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به له 3500 زیاتو خلکو ته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ښه شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم شوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بار وه پرون افغان لوري ته تسلیم شوه. د دغو مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حاضر و. متحدو ایالاتونو او لسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغندیو ازموینه غیر قانوني او د بې ثباتۍ لپاره یو اقدام بللی، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورای غوښتنه کړې چې دا شورای هم وغندي ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړې لیکونو سرغړونه کوي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یک شنبه وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید، او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر رواني دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. نن دوحې د تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید بې حوصلې نشي، او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې پر خځو د لګیدلو نورو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې.
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولی چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
افغان سوداګرو په تورخم کې پاکستانی چارواکي له خپلو ستونزو خبر کړل.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له وروستیو پرمختګونو خبرو، او په 25 دقیقې اونیز باس کې پر افغانستان د اوکراین د جګړې پر اغیزو خبرې کوو.
ما په یوټوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوان هم مرسته نه اخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته داسې مهال چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي او له خلکو د صبر غوښتنه کوي، خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ ورسپارلی دی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل نړۍ له څو محدودو کسانو پرته بل څوک نه غواړي په نظام کې شامل اوسي. خو ملا عبدالغنی برادر بیا له افغانانو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره خپل هیواد کې دننه پاتې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي. هغه وویل
غیر له یو څو خائنانو نه وتلي دي مشران، له 15 نه زیات نه راځي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کی. دوی موږ ته لیس راکړی، یول اول 8 کسان یې، بیا یول شي له اخر 15 غریبان راغله.
خو ښاغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنه کړل. حقوال طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوهې هوکړه د افغانستان د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستان د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي. هغه وایي
ولس مو باید بی حوصله نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنیفي له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوهې د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ډاډ ورکړ چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کاریږي، بلکې هیڅ یو وسله واله ډله اوس مهال په افغانستان کې فعاله نه ده.
د دوهې د تړون د دوهمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د مشرانو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول شویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د خځو د چارو مسؤوله هی دربار وایي د طالبانو په دې اقدام سره ښځې په خپلو کورونو کې پر بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښځې او نجونې له شرعي محرم پرته نشي کولی له هیواده بهر سفر وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر افغان ښځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوي لګول شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل دربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي، یعنی نشي کولای کار، خوندي او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوندي شي. دا ډېره بیرونکې ده چې ښځې په خپلو کورونو کې په بندیانو بدل شوې دي. د طالبانو حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربېره د طالبانو کړه وړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبې په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډېره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لادرکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی، ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار په خوندزیو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پرون پیل شو. د هم له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
د نیالګیو د کېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالی د انسان د پیدا لپاره پیدا کړی دي، باید چې موږ د الله د نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معرف اړون ټولو منصوبینو ته که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او سدرشي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپل اړوند ادارو کې د ونو او د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالي لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیالګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دواندار دا خبره کړی دا چې د نیالګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دواندار من دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور یې ما چې دوی به په ټول توانایي سره من سره پالي او بکې به او ساتي به.
د نیالګیو د کېنولو په دې کمپاین کې د یاد ښوونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوو تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیالګي کېنولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو می پهیم دې د لسمې دې ټولګي زده کوونکو هم کوم نیالګي چې ما کېنولې دې د وځه حفاظت کوم ترجمه چې دې مکتب کې او بو بو ورکوم نور حفاظت به کوم او د ګونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دې ته وونه کېنو په خپل چاپریال کې.
تو من سر احمد دې د عبدالکیل علي لیسې د دولسمې میم ټولګي زده کوونکو هم چاپریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مهیله ده چې نیالګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او پلا کېنولو کې هڅه وکړي ترڅو ټولنه زمونږ سرسبز شي.
د ذکر ور ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندي 15 میلیونه میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې یې پوره ونډه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحدو ایالاتونو او لسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغونه غیر قانوني او یو بې ثباتوونکی اقدام بللی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې دا شورا یې هم وغندي، ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. د امریکا په ګډون د دغو یولسو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه شوې چې هغه پرېکړه لیکونه تطبیق کړي چې له شمالي کوریا غواړي له ویجاړوونکو وسلو لاس واخلي او خپل د بلاستیک میزایلو پروګرامونه بند کړي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یکشنبه دا وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره یې مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګېد. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس لرلو له کبله په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې و او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا د موافقې سره اړخ لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبیزیا دا پریکړه د امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې. د امریکا او روسیې په اړیکو کې تاوتریخوالی یا کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. دا اوس د اوکراین جګړه روانه ده. نوریاس نوری په سټوډیو کې را سره ده د اوکراین د جګړې وروستی حل راکوي. نوری صاحب
بلې تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمېنې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د ساتلایت لخوا په اخیستل شوو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمېنې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسیدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار یعنی کیف د محاصره کولو او پر دې ښار د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دفتر پرون وویل چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربن او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دغه خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې مستقیما له روسي ځواکونو وغوښتل چې امرونه دې له پامه وغورځوي او جګړه دې بنده کړي. نوموړي دغه راز وویل کله چې یوه خوا بله خوا په توغندیو او توپونو ولي کیف دې ته نه دی چمتو چې چاته امتیازات ورکړي. دغه راز د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پلازمېنې کیف شاوخوا ښارګوډو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د روسیې 15 جنګي الوتکې او هلیکپټرې ویشتلې. د پر اوکراین د روسیې د پوځي حملې سره دغه راز له اوکراین د خلکو د وتلو بهیر هم روان دی چې ویل کېږي تقریبا 500,000 خلک له اوکراین وتلي دي.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري زما همکار و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکو. شیبه وروسته به صفي الله ستانکزی له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره هر ډول همکاري ته ژمن دی. محمد صادق خان د خبر پرون په تورخم کې افغان پلاوي ته د هند مرسته شوې او غنمو تر سپارل کېدو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د هند مرسته شوې او غنمو یو جوپه چې 8 خلاري وي پرون په تورخم بندر کې افغان پلاوي ته سپارل شوې ده. له افغانستان سره د هندستان د مرسته شوې او غنمو جوپه چې لوړه د واګي بندر ته رسیدلې وه تیرونی د افغانستان په موټر کې د باریدو چاره پیل شوه. پاکستانی رسنیو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان 2 خلاري واګي بندر ته د غنمو د انتقال په هدف رسیدلې دي. شاوخوا 15 وړاندې هند له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د 50,000 میټری کټونه غنمو د مرستې ژمنه وکړه چې د پاکستان له لارې د انتقال پر سر د ستونزو له هواري وروسته 13 ورځې لومړی جوپه تورخم ته راورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونو خونه په اوکراین کې لمیشتو افغان سوداګرو غواړي چې خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په اوکراین کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په اړیکه کې دی او دلته په افغانستان کې هغوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی. دوی د اوکراین په بېلابېلو ښارونو په ځانګړي ډول اودیسه کې چې د اوکراین یو تجارتي ښار دی پانګونه کړې او د کاروبار خاوندان دي. په اودیسه کې د افغانانو د ملي او کلتوري ټولنې مشر جنت سبحان تنی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې ښاره هم یو شمېر افغانان وتي او یو شمېر نور هم په وتو دي. د یادونې ده چې په اوکراین کې له جګړې مخکې افغانستان له اوکراین سره د لمر ګولي یا ګل افتاب پرست غوړیو په برخه کې ښه سوداګري درلوده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني اویا پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاوډ یو سلو اتلس افغاني درې اویا پوله، یو سودریال درویش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلورویشت پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستانګزیم تاسو ته خره غلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان دی اوپلاوی په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوی محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه پاموکړه یو راپور ده.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 دا راځي دا شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به دوه دوه نیم سوه تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت ګاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي ګاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لرې واټن کې ځای جوړ کړی شي، د دوی پر سوداګریزو مالونو بار ګاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. ده وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ایک یا د چینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده و متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 مترو نه وروسته ستاسو چک پوست شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فزیکل اگزام کوي. اده څخه په تیرېدو سره چې ده دلته اسکینر لګولی، د اسکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سی او همدارنګه کشتم چې ده دوی مختلف چکونه کوي چې ده موږ لپاره دردونکی ده. هیله مند یو تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه ترسره کیږي، که چیرې د ګلاب ګراوند او همدارنګه جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه له منځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زولی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دی چې د تورخم له لارې جلال آباد ته او د چمن له لارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د تورخم له لارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي. Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد، ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه و. خو د دې سرچینو له ناڅاپي بندېدو او د کورني اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې. خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندېدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتي ډول حل کولای شي، خو اتلانتیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغانۍ ارزښت باید بیرته لوړ شي. گلف توډی ورځپاڼې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. ورځپاڼه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد وینا راخیستې ده چې وایي دا عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره ترسره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري. ښاغلی مجاهد ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لسګونه مجرمان، اختطافګر او قاچاقبران نیول شوي دي. مجاهد همداراز ویلي چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې، راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوي. خو ګلف ټوډی لیکي که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشیو ملاتړ کړی او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی، مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې درلودل.
په پای برخه کې بس تاسو غږونه ته غوږ شو.
محمد بهار امر پاکستان څخه ده. ما په اوکراین کې له ښکېرو غاړو څخه دایره ده چې موږ افغانانو ته زیان نه ورسېږي او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندي کړي، او په دواړو خواوو مې دا غږ ده چې موږ افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېږي. او له اسلامي عمارت څخه مې دا هم دایره ده چې کوم افغانان په اوکراین کې دي، دا چې راوژغوري له د جګړې له سیمې دې راوباسي.
نوم مې محمد روب ده، د خوست شیخ زید پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځی محصل یم. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې پوهنتونونه خلاص شول. د اسلامي عمارت څخه هم ډېره ډېره مننه کوو چې موږ ته ډېر ښایسته مراسم نیولي وو. الله دې د عمرونه اوږده کړي. نو ټول مسیرین راغلل، پوهنتونونه خلاص شول، او هم ښځینه مسیرین او هم نارینه مسیرین دواړه پوهنتون ته داخل شول. انشاءالله شاید پوهنتون کې کوم ستونزه نشته، ټول استادان حاضر دي او یو هم خرجته نه ده لاړ.
کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې د تلفنو خدیه نسته او برق هم نسته. دغه مې خواهش چې دا غزما واز تر لوړ پوړي چارواکو پرې ورسېږي. دا زموږ د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې که تلفنونه هم کار کوي، د سپرې لوړه شادي باندې کار کوي، نو دا غزما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پرې ورسېږي. سلام.
عبدالرازق دیانه تا پر پتامه سیما تم عملیات چې په افغانستان کې روان دي، دا ډېر ښه کار دی. او د بیت المال مالونه ټول خلکو غلا کړی دي، او بس دې نه ډېر موږ خوشحاله یاست دې عملیاتو نه. باید دغه عملیات ټولو ولایتو کې جریان ولري. دا د بیت المال مالونه خلکو غلا کړي دي، سلاګانې دي، موټرې دي، او دغه موټرونه باید ښه استفاده وشي. دا باید یو فوجي مارکیټ ته راجمع شي چې د خلکو آینده دا د بیت المال مال خراب نه شي. نور ښه وخت و ښې شیبې ته له غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
نوم یې بصیر الله ده، د شاهزاد پوهنتون کمپیوټر ساینس پنځه څلورم کال محصل یم. نن زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر ځم وروسته پوهنتونونه پیل شول او زیات محصلین روغل دي خپل درسو ته، انشاءالله ادامه ورکوي او ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ دپاره نن ورځ.